یولس
د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په افغانستان کې فقر او خوارځواکي زیاته شوې او خایې دا وضعیت د ژمي په موسم کې لا نور هم خراب شي. دغه پروګرام رسیال اجرایی رئیس کارل سکاو ویلی د دې ادارې تمویل نیمایي کم شوی چې له عملی د افغانستان په څیر وادو کې د دوی د فعالیت وړتیا سخت اغیزمنه شوې. یو شمیر بېوزله کسان هم وایي د بیکاری او د نړیوالو مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د قر او خوارځواکۍ د زیاتوالي خبرداري ورکړې او ویلي دي چې د مرستو د کمښت له امله د افغانستان په څیر هیوادونو کې د دوی د فعالیت وړتیا سخته اغیزمنه شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال اجرایی رئیس کارل سکاو له الجزیری ټلویزیونی شبکې سره په یو مرکه کې چې دبليو پی په خپل ایکس باندې خبره کړې ویلي د مالی سرچینو د کمښت له امله په افغانستان کې د دوی مرستې د 10 میلیون وګړو څخه 2 میلیون ته راټیټې شوې دي. نوموړي ویلي چې 2015 کال د ملګرو ملتونو لپاره د بشري مرستو د سرچینو د خوندي کولو په برخه کې تر ټولو ستونزمن کالو. کارل سکاو ویلي چې نړۍ د بشري اړتیاو د بېساري زیاتوالي او د مالی سرچینو د چټک کمښت له بشپړ طوفان سره مخ ده.
And we're cutting in some په یو شمېر سیمو کې موږ خپل عملیات اتیا سلنه کمو. افغانستان کې موږ خپل مرستې له 10 میلیونو کسانو نه 2 میلیونو ته راټیټې کړې دي. په هغه سیمو کې چې موږ په هیڅ د ژمي په رسیدو سره به ماشومان ژوند وبایلي نه یو توانېدلی چې ورله مخه خواړه چمتو او ذخیره کړو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړې چې فقر او خوارځواکي به د افغان ښځو او ماشومانو په منځ کې په چټکۍ لوړ شي او هغه کچې ته به ورسیږي چې په وروستیو کلونو کې ساري نه درلود. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغان وګړي وایي د بیکاری او د نړیوالو مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نو مخفور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د سوارلس کسیزې کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده او دا چې آن د کور د کرایې د ورکړې پیسې اعلان لري. دغه میرمن چې خپله هم کونډه ده او په خبره یې د خاوند بله کونډه او د یو مړه شوي زوی کورنۍ هم ور په غاړه ده له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. هر د بټی کوټ ولسوالۍ یوې بېوزلې میرمنې هم له ورته وضعیت شکایت وکړ او ازادي راډیو ته وویل چې خاوندې سپینګیری زوی ناروغ او د کار لپاره هیڅوک نه لري. دی هم چې نه غوښتل په راپور کې نو مخبور شي ویل
او د سبا وخت ساده شو خراب دي په مخته مش کله په مخ نه شو درځي خدای امتحان در باندې او سه یو په موږ نه پټول مسلمانانو باندې حالات خراب دي نه کارونه نشته چې کارونه مې زموږ د کار سو نشته سره ماند دي هم شرزه مې به سره د بس حساب تکلیف لري دا بل چې هغه کې ورته تیږي هغه ګردو کې تیږي بس د ګردو اپریشن پر راغله دي.
دوی له نړیواله ټولنې او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په روان ژمي کې له دوی سره د بیلابیلو توکو مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې افغانستان د نړۍ یو د خوړو له سختو ناورینونو سره مخ هیواد دی چې د شمیرو له مخې په دې هیواد کې 3.5 میلیونه ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ څخه رنځوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روان ډسمبر په 2مه په یو راپور کې اټکل کړی چې په 2016 کال کې به شاوخوا 21.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوس 15% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د غیدارې په خپل راپور کې د خوړو د نامنۍ په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وو احتمال لري چې راتلونکی کال 18.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. اوچا ویلي له دې ډلې څخه به 15.2 میلیونه په بیړني حالت کې وي، داسې مهال چې د یادې ادارې په خبره دا شمېر د تیر کال په پرتله 2 چنده دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د نورو هیوادونو په پرتله په لوړه کچه کې پاتې دي. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو انجونو خراب شوی وضعیت، د خوړو نامنۍ، د اقلیم بدلون له امله رامنځته شوې وچکالي، د کډوالو په لویه کچه راستنېدنه، زلزلې، سیلابونه، بېلابېلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هیواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر رسید ل اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا زادی رادیو نل دکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګهلې نما و د ازادي رادیو ته د سترو زور میډال ورکړی وای
جوګان ازادي رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هابټټ په افغانستان کې ترافیکی پیښې د مخنیوي وړ بحران او په دې واد کې د مرګونو مخکخ لامل بولی. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د سړکونو د وضعیت ښه کول، د پلي تک ځایونو جوړولو ته لومړیتوب ورکول او دغه راز د ترافیکي سرعت کمول کولای شي د ترافیکي پیښو مخه ونیسي. وړ مورس په کندوز کې یو مسافروونکی بس موټر د چپکېدو په پیښه کې له شلو ډیر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هابټټ په افغانستان کې په ټرافیکی پیښو او دغه پیښو لامل در رامنځته شوی مرګ ژوبلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه پروګرام په خپل اکسپانه په یو بیان کې ټرافیکی پیښې د مخنیوي وړ بحران او په افغانستان کې د مرګونو مخکخ لامل بللې. یو ان هابټټ ټینګار کړی چې د خوندي سړکونو جوړول، موټر چلوونکو ته مسلکي روزنه، د عامه پوهاوي زیاتول او د ټرافیکي قوانینو پلي کول د ټرافیکي پیښو لامل د رامنځته کېدونکو تلفاتو د کمولو کلیدي ستراتیژي ده. دا په داسې حال کې دا چې تازه پرون د ډسمبر 8 ناوخته د کندوز پالی آباد ولسوالۍ کې د 404 مسافر وړونکي بس موټر د چپکېدلو لامل له شلو ډیر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په کندوز کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ ویان جمعالدین خاکسار ازادي راډیو ته وویل
د کندوز بغلان پر عمومي لار د علي آباد عمومي دروازې ته څیرمه یو لوی 404 موټر د چپکېدو له امله نږدې 2 تنه زموږ ملکي وګړي په شهادت رسېدلي او شل تنه نور ټپیان شوي. چټپیان د کندوز ولایت د علي آباد ولسوالۍ امنیت قومندانۍ پولیسو له لوري د کندوز حوزوي روغتون ته د درملنې په موخه انتقال شوي.
نوموړي د پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بللې او ویلي دي چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د یو شمېر ترانسپورټي شرکتونو مسؤلین وایي په دې لویو لارو ډېری ټرافیکي پیښې د سړکونو د تنګوالي او د یو شمېر موټرو له لوري د لیزر څراغونو د کارولو او د غراز ټرافیکي نښو د نشتوالي له امله رامنځته کیږي. د یو شرکت مسؤل عبدالله ستاری ازادي راډیو ته وویل
دا موټر کندوز ته په لاره وو، په سړک یو تاوکخت دی، دغلته د بل موټر تیز لیزر څراغونه د موټر چلوونکي سترګې نیولي او دا چې سړک تنګ وو موټر چپه شوی دی. دلته شرکتونه او موټرې ستونزه نه لري، داسې غوره بسونه شته چې په نړیوالو معیارونو برابر دي. یوازینۍ ستونزه د سړکونو تنګوالی او ترافیکي نښو نشوالی دی.
لدی پیخې مخکې د روان کال د قوس په لومړیو کې د هرات چارواکو د کندهار هرات په لوی لاره د یوې ټرافیکي پیښې له امله د لږ تر لږه 100 کسانو د مړینې او 200 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړو. د هرات د زاول ولسوالۍ د امنیت قومندان مرستیال ویلي وو دا پیښه د 302 بس مسافروونکي موټر او پلین کوچ ترمنځ رامنځته شوې وه. هڅه مو وکړه په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو د لاملونو په اړه د طالبانو د حکومت د ټرافیکو د عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ د مدیر عبدالودود خیرخوا نظر هم ولرو، خو هغه دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي د روان کال د نومبر په 14 ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي لاملونه د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د ټرافیکي قوانینو نه مراعت کول، د موټرو تیز چلول، بل موټره بې وخته مخکې کېدل او د موټرو ترمنځ د خوندي واټن نه ساتل بللي. د طالبانو د حکومت د ټرافیکو عمومي ریاست له دې مخکې اعلان کړی و چې د 403 کال له حمل تر جدې میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د ټرافیکي پیښو له امله لږ تر لږه 2000 کسان مړ شوي او 900 ډیر ټپیان شوي دي. د دې ریاست پخوانی رئیس د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون ته ویلي و چې په دې موده کې په ټول افغانستان کې نږدې 4000 ټرافیکي حادثې رامنځته شوي. ولسی وګړي او د ټرافیکي پیښو د قربانیانو کورنۍ له حکومت او د غراز د ترانسپورټي شرکتونو نه غواړي چې د مسافرو خوندیتوب ته پام وکړي او په لویو لارو کې د خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
ور بشو خوست په خوست کې د خصوصي خوندوی فارغان زده کوونکې لاړوند دوی دارو غواړي چې دوی ته د کانکور د ازموینې د تیاری پروګرامونه جوړ کړي. دوی زیاتوي ځوانان باید له نهیلۍ او ځانونه وساتي، لوړ او مسلکي زده کړې وکړي او د یو ښه راتلونکي لپاره ځانونه پر علم او پوهې سنبال کړي. اخو د خصوصي خوندوی مسولین هم د هیواد د ښوونې روزنې بهیر د پرمختګ او معیار د لوړولو غوښتنه کوي. جزئیات د نجیب الله خیل پر رپورت کې.
د خوست ولایت د ترزی او علي شیر د سرحدي ولسوالۍ اړوند د قدم او د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د بهیدونکو سلاب پر سر دی یو اساسي پل جوړ شي. دوی زیاتوي شته سلاب یا خوړ د قدم او سیمې لمنځ تیریږي او کله چې باراني او سلابي موسم وي نه یوازې خوست ښار ته تګ راتګ بندیږي، بلکې د اړتیا پر مهال د خپل سیمې یو بل کلي ته هم تلل راتلل نشي کولای. د یاد سیمې یو اوسیدونکي سید الله مشال راډیو سر په خبرو کې د قدم او پسیمه کې د پل د ارتیا په باب وویل:
دلته ډیر تقریبا شپږ وزره کورونه دي او پوتی پوری ار پوری دي او دغه سی ډیر کومونه دي صداک لندر قدم تراغه ځکه خېلې پر ارنو خېلې په موږ سیم مربوط لري او دغه تا تاګر تاګ دا او پیری ار پیری مطلب کلینیک او پیری دا او مخبره بیا بل طرف ته دو او مکتبونه یو بل طرف ته دي. نو دا ډېر ستونزې به داغه د پکتیا او د پکتیکا او په ټیله په مونږ په داغه طرف نیرتي او داسې په کول کې داسې واخې چې دوی درې میاشتې داغه تی به یې مونږ سره باندو فل ټماټ ډېر شت ضرورت مده.
د قدم اوسیدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ستونزو یادونه کوي او زیاتوي په تیر کې تر ډیره له پرمختګونو او اسانتیاو بې برخې پاتې شوې دي. د قدم د سیمې یو بل اوسیدونکو سید محمد خان ویل:
خزانه په داته نه چې کومه دوه پیر کې ګر پیر کې مونږ توې ویته یو نور خلک سلابونه ویته یې شپږ میاشتې اندازا د خلک سره بانو دستې کړې دي مړه وشي او نور څه داسې مشکلات جوړ شي. هغه بل لیار نیسو په کاشان ډېر لارې دواغه په غورې لیار دو. نو مهرباني ده وکړي حکومت نه مدا خوښته چې موږ ته د خپل داز کې پال جوړ کړي. مونږه د افغانستان وګړو خاک لرو چې موږ ته د خپل جوړ شي.
د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د قدم په سیمه کې ځوان فعالان هم غوښتنه کوي چې د نوي لمریز کال په پرمختیايي بودیجه کې د دې ځای د پل جوړولو ته ځای ورکړل شي. یو تن ځوان فعال ته افشا برلاس ویل:
د خوست ټوله اوبه دې خواته راځي، دلته مړی چې وشي موږ مړی په لکنډو راته وو، یعنې د مړی امکانات هم نه چې په دې باندې راشي. او د دې ترڅنګ موږ په خوست کې په فوایده مې ریاست باندې او د دې ترڅنګ په قبایلو ریاست باندې غږ کوو چې په 1415 کال انکشافي بودیجه کې دغه سیمې لپاره یو پل په نظر کې ونیسي. د دې زخته اړتیا ده تقریبا شپږ وکومونه ورلاندې.
بلوري ته د خوست ځای چارواکو ویل: د قدم په ګډون د خوست په ټولو اړمنو سیمو کې د پلونو جوړول د دوی د اوږدمهالو برنامو مهمه برخه ده. د ولایت مقام ویان مستغفر ګربز وایي:
د شیر او تیریزی ولسوالۍ اړوند د قدم سیمې اوسیدونکو د پل ستونزه اساسي ده او د خوست ولایت ادارې هم دا ستونزه جدي ګڼلې ده او په همدې مورد یې ناستې کړې دي او د مرکز سره دا ستونزه شریکه کړې ده. انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه ستونزه د حل په موخه لازم اقدامات ترسره شي.
یاد دی وی تریزی اول شهر د لیورن کرخ پوګدو پرته د خوست ولایت یو ولسوالۍ ده چې د قدم په ګډون تریزی، هارون خیل، تروبوال، علي شیر، لندر، صدک، کوچی او نور لوی وړ قومونه او خینونه پکې اوسیږي. د یاد ولسوالۍ د ګڼو سیمو اوسیدونکو رسنیو سره په خبرو کې بیا بیا هلته د پلونو، لارو، پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو په ګډون د ژوند په بیلابیلو برخو کې د شته ستونزو د حلولو غوښتنې کړې دي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا غزمر د هلمند ولایت کم پمبا چی دی، دا غم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند ته د دغه اصلي کو سره وکي. زکه دا غزمر د پمبو قیمت ډیر چټ دی، ډیر کم دی. زکه دا درې کاله و اخوته د پمبا دلته چې مش خرڅوله، دغه پنبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1514 تر 2000 کم نرخ، اوس په 1000 افغانۍ دي. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود رانیو سامبار رانیو سو یو غونی انبار په 15000 افغانۍ. دا د مځکې کم مصارف چې دي په داخلګه یا اړه یې په ټکټرانو یې جوړي په 6000 کالدار یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب وسولاړي. مداخل ګډیر تنگ ډیر پازاب دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکو یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در بدره دي. که دغه زما غږ تر لوړ پورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر. تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ میلمه.
سلامونه او درناوی، زه احمد تکلیم. عزیز سرشار د جرمنی په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی. ښاغلی سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی، بلکې له هغو افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې تازه جرمنی ته رسیږي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصیلي خبرې کوو، خو زموږ خبرې بیا هم د میلما په پیژنګلوي پیلېږي.
تاسو اوریدونکو سلامونه او درناوی. زما نوم عزیز سرشار دی، د محمد نادر سرشار زویم، د ملک عبدالسلام المسیم، او په کیراله کې چې د کونړ ولایت مرکز پورې اسداباد پورې تړلې کلی دی، هلته زیږیدلی مو. تر څلورم ټولګي پورې مې هلته زده کړې کړي، بیا کابل ته راغلی و. څه موده څو کلونه په کابل کې تیر کړي دي او تقریبا د دریو لسیزونه را پدې خو په آلمان کې اوسېږم.
سرشار صاحب، وړاندې په خبرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم له تاسو معلومات غواړم. تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ، خو لومړی راځو ستاسو خپل فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته. په افغانستان کې تاسو اوسېدلې، څومره وخت مالته تیر کړی؟ لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړې او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېلوې تاسو؟
مننه تکل صاحب. په افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو، او هلته زما اوبر دومره نه و. تقریبا په یو شکلنۍ کې زه د افغانستان نه راوتلی یم، خو په ادبي بهیرونو کې، په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخیستلې ده. خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه وه، او د همدغه مینې په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره، د مشرانو سره زما اړیکې پاتې شوې دي او په جنګلو مې ورسره وه.
فرهنګي فعالیتونه مو ډېر په کومو برخو کې وو؟
او کریشته تر تم تکل سه باخو د شیر هڅه می کړی دی، خو به می د څو کال کیږي پریم خو د ځکه هغه شیر چې ما لیکل غوښتل هغه می نشو لیکل، او دغه کم شیر چې ما لیکو په دې مزړه تسلی نه کوله. په شیری برخه کې یو څه ناڅه حالې ځلې می کړی دی، خو تر ډیره حدا پوري نه دی. او نصر میم هڅه کړی ده، مقاله میم لیکلی دی، او دلته پالمان کې د غدیر شو لسیزونه، د دریو لسیزونه دیر شو کال نه را پدې خو نو د یو نوې کال نه ز په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوختم، او هر طرف ته هر لوري ته چې ماته کومه دنده را سپارل شوې ده زما پکې اړتیا وه. په هغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده او زیار مې ګاللې، او خپل برخه خپل ونډه مې پکې سر ته رسولې ده.
ماته داسې ښکاري چې ډېره برخه ستاسو د فعالیتونو به له افغانانو سره د مرستو په برخه کې، د افغانانو د ادغام یا انټیګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمنی ته را رسیږي له هغو سره د مرستو په چارو به او په دې فعالیتونو به ستاسو هڅې متمرکزې وي، همداسې ده؟
او بالکل بالکل تکل صاحب، زمنګ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګړېدل ادغام څنګه دی، د غنبي کډوال خويندورونه چې زمنګ راغلي دي، زمنګ ملګري، زمنګ ټولنه، زمنګ د ټولنې ټول غړي چې په دغه برخه کې د خپل وستر بریده پورې هڅه کوي، مرسته کوي، کومکونه وسره کوي. او ما خپلم خصوصي ځانګړي ذکر به په دغه برخه کې کړی دي، او وس د المان د ډیرو ادارو سره د ژباړن او د ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم، مخصوصي ذکر په دغه برخې کړی دی، خو علاوه ما دغه کاری مسولیت نه زموږ ملګری چې د عموما په ټوله کې په دغه برخو کې همیشه بوخت دی او خپل مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو تر خپل افغانانو پورې رسوي.
له 2021 کال راورسته چې جرمني ته په لوی شمیر افغانان راغلل، نو ستاسو مسولیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوي وي. د خپلو دغه تجربو په اړه راته ووایاست.
مننه تکل صاحب. لنی کمرغه په دې ورستیو وختونو کې چې لبه د مرغه یا لنی کمرغه خلک شي کډوال شوي دي، ډېرې لوستي خلکو په افغانستان کې مسلکي خلکو الته دندې اجرا کړې وي، دوی چې دلته راغله مونږ صرف خپلې تجربې سره شریکې کړې او مونږ هغه څه دوی ته په ګوته کړل چې په دې پردی ټولنه کې لومړیتوبونه شې دي، د ژبې زده کول دي، د دې کلتور د دې هیواد قانون مراد کول دي، هغه کلتوري ارزښتونه یې پیژندل دي، په خپل اولادونو باندې باید ډیر تاکید وکړي. دلته چې دغه د زده کړو سیستم چې ډیر ګټور دی، افغانان باید دغه نه ګټه واخلي. نو څه چې زمنګ خپل تجربه وا هغه هم د دوی سره شریک کړو، خصوصا د فرهنګي ملګري فرهنګي ډلې چې راغلي وي دغه سره زمنګ د پخوانم کله چې هغه په هیواد کې زمنګ اړیکې وي زمنګ ملګرتیا وا دلته شراغ لنو تقریبا منګه فعالیتونه په ګډه شروع کړیو او دوام لري. تکل سره
ډیر پټیرو دوه دریو کلونو کې په جرمنی کې ډېرې ناوړه پیښې هم شوې چې په دې کې د یو شمیر افغانانو لاسو په دغه سیو حالت کې ستاسو حادثه سوا او لکه مستونز سره مخامخ شوې دی انټیګریشن په مسله کې او د ټولنه کې د ادغام په مسله کې.
او بالکل دا ډېر د افغان خبره و چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د قصي تر دې هدف پورې ورسېدل چې واقعا زمونږ افغانانو افغانستان ته بدنوم راوړ. خو تکل صاحب یو شی باید سړی دی یاد نه ونه باسي چې په ټول اروپا کې په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې دغه اقتصادي بحران د دې هیوادونو خپل ټولنیزي او حکومتي ستونزې چې وي نو دا حکومتونه داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي. یعنی دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګي سره وړاندې کولای شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوی دي، ښه کارونه کوي، زده کړې کړي، ویاړونه راوړي دي، داغه یادونه څوک نه کوي. او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اخته وو یا جنایي جرمونه سر ته رسولي وو نو هغه په تبلیغاتي شکل باندې ډیر زیات او پر سوال ډیر هواي ورکړه چې دا خپل ټولنه او خپل ولس په لکه ذهني مصروف وساتیو. په دې اخرو وختونو کې کستا سو پام شوې تکل سي بلته دغه د ټول ټاکنو د انتخاباتو قسم ډیر وی نو دغه د افغانانو دغه جرمي قصې چې وي یا د سوریه د خلکو یا د نورو کډوالو دلته د افزارو په توګه به ډیره ناوړه ګټه واخستل شو. عوامل او دغه ډیر دي خو د دې نه سره سترګې پټول نه شي چې افغانانو واقعا یو څو تنو ډیر بد کارونه وکړو. زمونږ تاریخ زمونږ کلچر او زمونږ افغاني ټولنې چې دلته دي ضرر ورسو زیان ورسو.
ستاسو اړیکې له کورنۍ سره لمیندو پلرونو سره اڅه ډول ودی دغه سي یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل لارښوونې مورته کولې چې څه وکړي په ټولنه کې کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی پخپل خوندې پاتې شي.
بالکل بالکل په پټوله کې هغه باران چې دلته راغلي دي له پخوانه تکل څه تاسو ته څرګندې چې دسي پیښې چې هغه زمونږ هوادوالو زمونږ هواد زمونږ تاریخ او زمونږ ارزښتونو ته توان ورسي وی به هغه ټول دسي په تصادفي توګه وي دسي پلان شوی جرمونه نه ولکه چې په اخر کې د افغانانو لخوا نه وشو. د کورنۍ سره د ځوانانو سره زمونږ غاړي کې ډيري دي. موږ د خپل تجربه لمخې په المان کې د دې هواد د کلتوري ارزښتونو د قوانینو د ټینګښ د دې ټولو قصو په حق له وسره باسونه کوو خپل تجربه وسره شریکو. یعنی ما خو تاسو ته مخکې ویل چې دغه د جرمونو کیسه چې ډېره بدنامه ده ډېره بده ده، خو په هغه کچه په هغه اندازه نه ده لکه څومره چې تبلیغ ورته وشو. دلته افغانان چې دی په مجموع کې ډېر ښه روان دي، په ټولنه کې د ادغام قصې ښې روانې دي، به اکثره ماشومان ښوونځیو ته ځي، ځوانان کوشش کوي چې مسلکي زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي. یعنی په ټوله کې د افغانانو هغه وضعیت ښه دی، خو دغه تفاوتونه چې زموږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپایي ټولنې دي، نو په دې باندې د ډېرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصېږي. دا په رښتیا او په واقعیت کې یوه ستونزه ده.
د کونړ فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځنګړې مسله کې د دې ټولنې ونډې ته البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنیو سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګوره یو لارښوونې ورته کوي، مګر کونړ فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري؟
بالکل تکل صاحب، د ټولنې په کاري چوکاټ کې دغه ډیره مهمه برخه ده. کله چې تاسو هم د وخت په تیرېدو سره موږ مختلف لارې چارې خپل کړې دي، مثلا ځوانانو تم د مسلکي ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان د کاروبار د دې په حق باندې موږ سیمینارونه جوړ کړی دي، ځوانانو تم مسلکی خلک راوستلی دغه موضوع ورته تشریح کړی ده. د دې ځانونه په پردی ټولنه کې د دې بد اغیز دا قصې شوې دي، او په زمن کې مونږ دلته ځوانان چې لوړې زده کړې کوي په څو واره مونږ هغه ته د مونږ ساين غونډې جوړې کړې دي، ځوانان چې لوړې زده کوي ساين لیکونه ور کړې دي. نو مونږ د هڅونې په برخه کې، د معلوماتو په برخه کې، په مجموع کې د کونړ کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې دی په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه کړي دي، او مونږ زموږ د ټولنې اصلي موخه هم دا ده په همدې هدفونو باندې دغه د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. رابه شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته تاسو په کال کې یو یا څو فرهنګي غونډې جوړوي، او مخصوصا د کونړ سین مشاعره هم تاسو ډیره مشهوره ده په فرهنګي حلقو کې، د دې په باب راته وایاست، د دې غونډو په باب.
مخو تکل صاحب، په مختلفو برخو کې ما تاسو ته مخکې ویل چې د ستاین غونډو نه نیولې، یعنی زموږ ساسو نومیالي خلک چې په اړه برخه کې لاس تړاورین لري، دا کونړ کلتوري ټولنه خپل دنده او مسولیت بولي چې هغه وسته یو خپل ټولنې ته معرفي کو. موږ په مختلفو برخو کې په سیاسي، فرهنګي، ادبي برخو کې موږ غونډې لرو، هر کال یو یا دوه غټه غونډې جوړو، او په څنګه سره وړې وړې غونډې جوړو. د کونړ سیند مشاعري ترشا یو لوی هدف، یو لوی فکر پروت دی. موږ دا نوم د دې لپاره غوره کړی دی چې کونړ سیند چې دی جغرافیوي، اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري، د دې ارزښت راپورته کول، په دې ارزښتونو باندې باس کول، دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دي، په دې باندې باید باسونه وشي. نو په دې باندې موږ دغه نوم غوره کړی دی. دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده، که ستاسو ورته پامي موږ په اړه دغه ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسایل، د افغانستان ډیر مهم مسایل د مسلکي خلکو لخوا راڅېړل دي او مقالې په ویل شوې دي. دغه مقالې به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسولې دي. نو د کونړ سیند مشاعره چې ده، دا یوازې مشاعره نه ده لکه څنګه چې تاسو ویل، دا یو سیاسي، اقتصادي او جغرافیایي ارزښت ده.
تاسو دا وایست چې په دې ټولنه کې یوازې د کونړ خلک یا د کونړ ولایت اوسیدونکي نه دي راټول، بلکې ټول افغانان راټول دي، یوازې نوم یې د کونړ په سین باندې تاسو نومولای دی، همداسې؟
اصلا زموږ سره مختلف خلک دي، خو دغه ذمہواری او مسولیت لنیکه برغه ټول دغه دی که نور خلک موږ سره ډیر همکار پات شوي دي، خو دغه حالې ځلې او منډې را منډې مسولیت زموږ د کونړ د خلکو پورې دی. خو د دې ټولنې خدمات چې دی، د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دی، دا ټول افغانستان ته رسیږي. که زه تاسو ته یو څو بیلګې ویم، لکه په لویه پکتیا کې چې زلزلې شوې وې، هلته موږ مرستې رسولي دي. تیر کال چې دی د هرات زلزله ځپلو سیمو ته موږ 15,000 اورو ولېږلې، د افغان لیکوالانو، سندرغاړو، یعنی ټولو ته نمونه یادول په کار نه دي چې د هغې حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسیږي. زموږ مالی مرستې ورته رسېدلې دي. دا اوس چې په ختیځو ولایتونو کې زلزلې وشوې، نو تقریبا درې جوپې مرستې زمونږ رسیدلې دي په زرګونو په لسګونو زره اویرو مونږ هلته لیږلي. هدف مې دا و چې زمونږ دا نوم چې دی دا داسې نه دی لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کونړ کلتوري ټولنه ده نو حتما دی باید پکې کونړی وي. کونړ کلتوري ټولنه یا کونړ سیند دا مونږ د یو نوم په توګه باندې استعمالوو لکه واخان لکه نختر لکه پامیر دغسې استعمالوو. خو زمونږ فکر او سوچ د ټول افغانستان دپاره دی او زمونږ هغه اخلاص او ښېګڼې دا ټول افغانانو ته رسېدلې دي چې د دې هغه ثبات او ثبوت چې دی بار بار مونږ کولی شو چې مونږ یې ثبوتونه وړاندې کړو لکه دغه څو بېلګې د هرات او د لوی پکتیا عین تر بدخشان د واورې ښویدنې پورې دغه کیسې زمونږ د ملګرو هدف دی او په همدغه کار مونږ بوخت یو. زمونږ فکر چې دی ډېر لوی دی د ټول افغانستان دپاره دی او زمونږ هغه امکانات هم چې دی د ټول افغانانو دپاره دي صرف په کونړ نه راڅرخېږي.
ډېره مننه چې خبره مو روښانه کړه. سرشار صاحب د کونړ سیند د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لکه پیژنګلو وکړه د کونړ سیند مشاعره هم د 2005 کال نه مونږ یار کال جوړو په کال کې یو وار جوړو. داسې مشخصه نیټه نه لري. تاسو ته خو معلومه ده چې په اروپا کې د ځایونو پیدا کول دا له ګران دي نو چې کله ورته مونږ ذهني تیار یو وخت ورته ولرو بیا یو مشخصه نیټه ټاکو په هغې باندې دا غونډه جوړو. لنی که مرغه
فکر کوم چې فصل خو به یې معلوم وي یعنی په کوم فصل کې
او نه فصل ولا داسې خاص معلوم نه دي ځکه چې یو کله اوړي کې کو دا اوس دغه دی منی ته راغله. او له نیکه مرغه فکر کوم چې د کونړ سیند دا ادبي مشاعره دا ادبي ناسته غونډه چې دی دا په اروپا کې داسې یو جشنی بڼه یې غوره کړې ده د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو او سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو مونږ پکې نه حسابو دا خو زموږ خپل کور دی.
ګاونډي دی جرمني
او ګاونډي وادونه دی جرمني سره او نږدې دي. زموږ دغه ټول فرهنګي ملګري چې دی دې ورځې ته منتظر یو پښتنه کوي ټول کال چې دا به کله کېږي څنګه به کېږي ټول ورته راځي ډېر خوند کوي ډېر د ډېرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کېږي. او لکه څنګه چې ما په تېرو خبرو کې ویل چې دا مشاهده یوازې د ادبي چوکاټ لپاره نه ده جوړه شوې په دې کې د افغانستان مسایل مهم مسایل د ورځني مسایل چې زمونږ ولس او هیواد ته ورپېښ دي په دې باندې بحثونه کېږي. دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې مونږ خپل سیاسي فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو. هر کال دا مشاعره ترسره کیږي
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي. مانا دا چې لکه سیمینارونه جوړوي د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي.
بالکل بالکل. لکه دغه تیره مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د پخونیز بهیر باندې بندیز هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډیره یو چرنیز نړیواله مقاله نړیواله په دې معنا چې دا د نړۍ د ښځو ارزښت او په نورې نړۍ کې خځې چې دی په خپلو ټولنو کې میرمنې څومره ونډه لري دغه قصه یې پکې را څېړلې وه او افغانستان یې ورسره پرتله کړی وو. د هغې نه په تېره مشاعره کې زموږ استاسو یو لیکواله خور ده عارفه بشیر عمر لور هغې په افغاني او اسلامي ټولنه کې د ښځو د زده کړو په ارزښت باندې بحث کړی او همداراز په افغانستان کې دغه د اوبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې او په ځانګړې توګه د کونړ په سیند باندې دا راپورته شوې ده. نو زمونږ یو ډېر نومیالی او استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو څېړنیز او ډېره هر اړخیزه مقاله لري. یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغسې یو مقاله لري. په ضمن کې زمونږ یو درنه خور پوهانیار نرګس مومند په د اوسنیو حالاتو کې دغه ښوونیز بندیز باندې یو ډېره په زړه پورې مقاله لري.
ډېره زیاته مننه. فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته ووایاست دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري یوازې ټول فعالیتونه یې ټولنیزه برخه باندې راټول دي.
بالکل. خو دغه ټولنیز فعالیتونه چې دی د خپل سیاسي رنګ هم لري ځکه چې موږ د خپلې ټولنې کمۍ یا مثلا حکیمتونه چې کمشي ته پام نه کوي یا کمشه زمنګ د پاره ارزښناکي د افغانانو د پاره ارزښناکي دغه قصې مونږ پکې راچیړو او حکیمانو سره شریکو. مونږ په مختلفو برخو کې تاسو ته ویل چې فعالیتونه لرو. په 2019 کال کې مونږ د محمد ګل خان مومن بابا داغه په ژوند او ژواک باندې یو ډیر خپله سیمینار جوړ کړو چې د ټول اروپا نه ورته خلک راغلي وو. زه تاسو ته بیل ګیو يم د دې ول ساتل سو کال کې دې چې تاسو خبرونه د دې او سلوونه لري خو زمونږ فعالیتونه دي په مختلفو برخو کې دی چې مونږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو خو د خپل ټولنې د خیرازي د پرمختګ لپاره کوو. تبن دا سیاسي رنگ خپل یو مونږ د هیواد په خپل مسایلو کې خپل نظر خپل سوچ د خپل هیواد د راتلونکو لپاره دا هر وخت مونږ څرګند کړی دی او د دین ورسره هم څرګندو.
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي.
نه نه هغه څنګه کوي لکه څنګه چې تاسو مې ویل دي ټولنې فعالیتونه چې دي د خپل کلچر د خپل ژبې د ساتنې پالنې او پرمختیا لپاره دي. په بهر کې افغانان په پردي ټولنو او پردي کلچر کې به حد ډېر ستونزې لري دلته د خپل ارزښتونو د ساتلو په خاطر او په ځمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هیواد سره مونږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زمونږ د اړیکې دایمي شي. دا د موجوده نسل او د راتلونکي نسل لپاره ډیر زیات اړین دي او باید په دې باندې یو کار وشو. دا اړیکې باید د هیواد سره پاتې شي.
کورم ودان سرشار صاحب اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده، په جرمنی کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري. همدارس په سویډن، په هالند، په ځینې نور هیوادونو کې هم ټولنې شته. د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر یې په څه کې دی او آیا په خپلو کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه؟
او بالکل لرو. تاسو ډیر خطی کی ته اشاره وکړه. په وسلو کې، په سویډن کې، مالمو کې زموږ ملګری ډیر فعال دي، دغه سه په ډنمارک کې، په هالند کې، په بلجیم کې، دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري ودې ټولنې سره موږ ډیر وخت ګډ کار کوو. موږ چې څه کړی دي په شریک هم کړی دي. بیا وروسته نو چون دغه مسلې ډیرې دي او یو ټولنه شته په یو برخه کې بوختې کار کوي، په بل برخه کې بل ټولنه کار کوي. په ځنویو مو کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه چې په هغه وخت کې په پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه، دا یې تاسیس کړي دي او ډېرې ګټې رسولې دي. همغږي بالکل شته خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او ښېګڼه امداد تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي، څومره خلک ډېر فعال شي، هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي. زموږ ټولو سره ملګرتیا شته. همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړېږي، د ټول اروپا نه ورته همدغه فرهنګي ملګري او د فرهنګي ټولنو استازي راځي.
د خو سمه ده، خو په عین حال کې له اوریدونکو سره ښایي دا پوښتنه هم پیدا شي چې ولې یو ټولنه نوي د دې لپاره چې ښه همغږي راشي او ټولې چارې مو په یو همغږي کې پرمخ لاړې شي، نو ولې یو لوی ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي؟
بالکل، که سړی داسې په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري، دا ډیره ښه پوښتنه ده. کاشکې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کېني، د یو چت لاندې کېني او دغه خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونه سرته ورسي. خدای یو ارمان دی، دا تر یو هیلي تر کچه پورې پات کېدلی شي. په سیاسي او فرهنګي ډګر کې به داسې یو سنگر جوړول، داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي، فکر کوم چې دا به ستونزمنه وي. دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده، دا په هر ټولنه کې، په هر ولس کې، په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوي او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل سره دا دومره ډیر دي، دومره پراخ دي چې دا به د یو ګوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي. نو زه خو دا ښه ګڼم چې ډلې ډلې، ټولې ټولې خلک په مختلفو فکرونو، په مختلفو کړیو کې راټول شي، خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه لپاره دي او که هر څوک یو هدف دو هدف تعقیب کړي، نو په مجموع کې هغه پښتو کې یو مثل دی چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګیډه ګیډه خو به تاسو په غره چې خلک لرګي راوړي کنه که یو نفر راوړي ډیر به ستړی کی که یو نفر یو امسا چیرته وګورځي نو هغه نم دغه جوړیږي خو خلک په ستړی کیږي نو به دلته خو د دې ټولنې خپل خپل چوکاټ دی خپل ضرورتونه دي په یعنی زمان کې خلک نشي کولی چې د وخت د نگانه د فکر د نگانه د ارزوګانو د نگانه زه یې ښیږه چې په مجموع کې په ټوله کې یوه خبره وي ډیره بخه وي خو دا هم ډیره غوره ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او دې مسایلو ته رسیدګي کوي دا هم ډیره ښه خبره ده.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو او دغه نورې ټولنې چې تاسو یادې کړي د دوی هدف یو دی؟
بالکل دا خو د فعالیتونو نه څرګنده ده. تاسو د څو ټولنو نمونه واخیستل هغوی په یو برخه کې لاسته راوړنې لري فعالیتونه یې کوي. ما تاسو ته د خپلو فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومن بابا سیمینار د کونړ سیند مشاعرې د دې مشاعرې هغه لمن څومره پراخه ده په ضمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه قصې چې موږ را شروع کړي دي یا مثلا هیواد ته دغه زموږ مالي مرسته چې رسیږي همدغسې دغه نورې ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي. زه فکر کوم چې هدف یو دی یعنې دا به د یو چا کساس فکر وکړي د دولتي نظامونو کې وزارتونه مختلف وزارتونه یو د اقتصادي یو د دفاع یو د بلی دا د ژوند چارې همدغسې ویشل شوي دي خو دلته خو موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب کنه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو موږ وسایل ولرو موږ ادارې ولرو خو دغه ملګري دي خپل وخت خپل اخلاص خپل مالي او ځاني امکانات په کار اچوي او اخلاص لري خپل وطن ته او دغه مسایل چې دي طرحه کوي او د دې د پاره کار کوي. زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته ځکه چې دغه ټول مسایل چې دي د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی په چوکاټ کې دي نو په دې کې به د اختلاف داسې څه نه وي. زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغسې مسله نه ده راغلې او که چېرته داسې اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سیالۍ بڼه ونیسي او دغه بڼه چې دی دغه دا سالمه سیالي د دې خو لا نورم به ګټې ډېرې دي.
غوړم ستاسو وروستۍ لنډې خبرې واورم چې اوریدونکو ته او افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی؟
او افغانانو ته پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډېر وزورول او ډېر وروسته پات شو افغانان د بل کړاو د بلې جګړې توان نه لري زمونږ وطن چې دی د دې مسایلو نه د راایستلو په لار کې باید افغانان سره لاسونه یو کې هغه که هر ژبه هر قوم او په هر سمت پورې تړلي دوه شیان چې دی تکل صاحب هغه دایمي دي موږ باید د دې سره خپل تړاو او خپله مینه وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دي دا دایمي دي نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې یو شی دایمي او په دې کې زمونږ عزت او راتلونکی ده نو په کار دا ده چې د یو موټی افغانستان او د یو ملت لپاره موږ خپل هلې ځلې او ارمانونه سره شریک کړو.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړی ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اوریده. تر بلې خبرونه د خدای خدي وي.
د ازادۍ میلمه
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا خپل واستاد و ما تکړی څو پندو نا جانا خپل واستاد و ما تکړی څو پندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا دخ دین
پری لوٹے پردی کورونا جانا نپتا چی پری لوٹے پردی کورونا جانا پلوستا دو ماتا کڑی چو پندو نا جانا ہر یو پندی ملغالری دلالو نا جانا ہر یو پندی ملغالری دلالو نا جانا پیڑا یہ کاغذ خبر میں گناہ